د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتم او د 2015 میلادي کال د اکتوبر ډیر شمره پایلې د سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د ترسره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستاني جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړه د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي، خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یوه راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ، ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود، بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو ترڅنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبه یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پولیسو صفي داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیز د اکس برج هستوګنی سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یو لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کاله وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوی وه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې، هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کیدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 30% نوې تعرفې ولګوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون چهارشنبه په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 53 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې ترسره شوه، افغان لوبډلې 180 منډې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 120 منډې جوړې کړې. دواړه لوبډلې به 2 نورې لوبې هم وکړي، یوه سبا جمعه او بله هم د یکشنبې په ورځ پلان شوي دي. دواړه لوبډلې په هند او سریلانکا کې د راتلونکي فبروري او مارچ میاشتو کې د 20 اوره نړیوال جام لوبو ته تیاری نیسي. او د افغانستان د ولس کلنو فوټسال لوب ډلې بنن پنځشنبه په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوب کې ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سیشنبه په ورځ تایلند ته د نه د یو په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده. خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوختی ودا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي دی ازادي رادیو په وی پانه کشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې پراپورونه کې باور چې پاکستانی چارواکي وایي د ترکیه په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کې دوسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستانی چارواکو د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې او له دې ایالته د ایستلو لپاره د جماعتونو له لارې اعلانونه وشي.
پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی.
او په یو راپور کې به د افغانستان د پیژندل شوي ممثل ممنون مقصودی چې د کندي زوی په سریال کې کلیدي رول لوبولی و د هنر اتل په نوم د نوي چاپ شوي کتاب په باب واوري.
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیدې چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وای.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د ترکیه په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کې دوسره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترړل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لاره ترلاسه نه شوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړه او هغوی یې تورن کړل چې د ده په خبره اقتصادي جګړه مخته وړي. هغه پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان د یوې بلې شخړې ته ټیل وهي. هغه طالبان ته په اشاره ویلي چې دی په ډاډ ویلی شي چې پاکستان به آن دې ته اړ نه شي چې د طالبانو د له منځه وړلو او بیرته سمڅو کې د هغوی د پټېدو لپاره د خپلو ټولو وسلو له یوې برخې هم کار وانخلي. د پاکستان دفاع وزیر افغان طالبانو ته دا ګواښ داسې مهال کوي چې تر اوسه په کور دننه د پاکستاني طالبانو په ماتولو او د هغوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. نوموړي له دې مخکې ګواښ کړی و چې خبرې ناکامه شي نو پاکستان به له افغانستان سره ښکاره جګړه پیل کړي. د هغه دې څرګندونو ته په اشاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بی پورست آریانا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته ویلي افغانستان به هر برید داسې ځواب کړي چې د ده په ټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خغلی قانې زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلی چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هېواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو تر اوسه د پاکستاني چارواکو د دغو توندو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د استانبول د خبرو په اړه څه ویلي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله د استانبول په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. ملي تلویزیون چې د طالبانو سیاست منعکسوي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې پاکستاني لوري له افغانستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کېدونکو بریدونو د نه کېدو تضمین ورکړي. د افغانستان پلاوی بیا ویلی چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ او پخوانی ستونزه ده، خو د افغانستان حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان یا د بل کوم بل هیواد په وړاندې نه کارول کیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان یو شمېر رسنیو ویلي چې خبرې ځکه له خنډ سره مخ شوې چې پاکستان لیواله نه دی چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ډرون الوتکو د عملیاتو لپاره له خپلې خاورې د کار اخیستو اجازه لغوه کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن ډوجاریک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري کنه وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند چې نښتې له سره پیل نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان په اړه د پاکستاني لوړپوړو چارواکو وروستۍ څرګندونې له یو بل سره په ټکر کې بللي او پرون چهارشنبه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي، آیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي او دفاع وزیر آصف د ښه پولیس او بد پولیس لوبه کوي یا نقوي ډېر هوښیار او پوهیږي چې له افغانستان سره جګړه پیلول د پاکستان په ګټه نه ده او هغه به ډېره بې پروايي وي؟ هر دلیل چې وي هغه سم دی، دلته ډیپلوماسي یوازنۍ عاقلانه لار ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سیشن بې پورس د ایران له ولسمشر مسعود پزشکان سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده بللې وي او ټینګار یې کړی و چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دغه خبرو هدف چې څلور ورځې دوام وکړ د هغه نازک اوربند ټینګښتو چې د اکتوبر په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې انترلاسه شوی د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکېچ له هغې وروسته لا زیات شو چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل. د طالبان حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي قلمرو نقض وباله، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دواړو خواوو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي، هغه تور چې کابل تل رد کړی دی.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدام وشي. مریم نواز ویلي باید بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جماعتونو له لارې اعلان وشي. هغې همداراز ویلي هغه پاکستاني اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بې اسناد بهرنیانو په تېره بیا افغان کډوالو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره به مخ شي. په عین حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای په وروستیو کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینه ډول زیاته شوې او هر ورځ او آن د شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او دوی له ځانونو سره وړي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیا اسناد بهرنیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوړ شي. د پاکستانی رسنۍ جیو نیوز راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 2023 د دې ایالت د امنیتي وضعیت د ارزونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیا اسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد چې بیا اسناد بهرنیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسیه ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا سناد افغانانو ته دوه ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارٹی کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه حس
پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا سناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې.